په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارون وکړ، خو دا ځلې د بې وزلۍ په وړاندې او د غرازي غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره د ولسي تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي پروګرام په ټپه درېدلی او د دوی د څو میاشتو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالي مدرک همدا زما معاش و، چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې ما یور په معاش هم نه دی اخیستی.
په یو تفصیلي راپور کې مو پر روان 2021 میلادي کال کې چې ختمېدو ته دوه ورځې پاتې دي، په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا ته کتنه کړې ده.
اول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکران اوس روان دی.
د غراز د کابل یو شمیر خاریان د انټرنیټي خدماتو له کیفیت او لوړو بیو شکایت کوي.
د انټرنیټ او خبر کولو قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي.
د خبرونه چې زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم، په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مه هیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اجمل ام د خبرونه چمتو کړی دي. کابل کې یو شمیر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړله. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه به د نړۍ د هیوادونو د روغتیایي خدمتونو پر سیستمونو فشار زیات کړي. او په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیسو د دې هیواد په یوې مخکخي دیموکراسي پلوي رسنۍ برید کړی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، کابل کې یو شمیر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. مظاهره شیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کوله. یوې اعتراض کوونکي مرزیان وری وویل:
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات
افغانان تر بل هر وقت زیاد له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. خو نریوال په دې خاموش او بی طرفی اختیار کړی ده. اغوی باید له افغانانو سره هیڅ ډول بشری مرسته دریغ نکړي.
اعتراض کوونکو د طالبانو له حکومت څخه مو غوښتل چې خزو ته د کار زمينه برابر کړي. پرون هم لسکونه خزو په کابل کې لاریون وکړ او د کار روډۍ او ازادۍ غوښتنه وکړه. طالبانو د پرونی لاریون د خورول لپاره هوایي ډزې کړې وې. د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو د کنټرول راهیسي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي او همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسي مخه نیولې. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت د رامنځته کړي، بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو فعالیت ته اجازه نه ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر زر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي نن ازادي رادیو ته وویل د دغو رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوي او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي اوس د ورځې لخوا د ګڼو هیوادونو سره هوایی تګ راتګ کیږي، خو د نوو رادارونو په نصب او د ترکیه او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایی ډګرونو فعالیت څلور ساعته شي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدی هماغسې تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې کېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي، له ستونزه ده هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته ولاړ چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. دغه خبرو لا کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو لید کاتبه دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه او میکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان پرون ویلي روغتونونو ته به د هغه ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دي کړي. دا خبرداري له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلي د وایروس دغه بڼې د وایروس د دې بڼې ناروغان خفیفې نښې یا آراز لري. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو دغلته د یوې مخکښې ډیموکراسي پلوي خپرونې سټن نیوز پر ودانۍ یرغل کړی او د دې رسنۍ څو وسنی او پخواني کارکوونکي نیولي. له دې اقدام وروسته سټن نیوز اعلان کړی چې خپل ټول فعالیتونه یې سملاسي ځنډولي. د هنګ کانګ پولیسو نن وویل چې د سټن نیوز پر دفتر ورغلي او د دې رسنۍ شتمنۍ یې کنګل کړي. د پولیسو په وینا د دې رسنۍ هغه کارکوونکي یې هم نیولي چې دوی د شرپارونکو خپرونو په سرغړاوي تورن کړي. سټن نیوز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې په 2014 میلادي کال کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او قانون او عدالت د حاکمیت ترویج لپاره رامنځته شو. او د روسیې سترې محکمې په دې هیواد کې د بشري حقونو یو سابقه لرونکي سازمان میموریال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړی. دې سازمان ته په روسیه کې ډېر درناوی کیږي. لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو ډلو د روسیې د سترې محکمې دا اقدام غندلی دی. د بشري حقونو د دې سازمان د تړلو حکم د محکمې په پرونۍ غونډه کې وشو. د روسي څارنوالانو د میموریال انټرنیشنل سازمان د روسیې د بهرنیو عناصرو پر لانجمن قانون تورن کړی. له دې قانون څخه په زیاتېدونکي توګه په روسیه کې د مدني بنسټونو او درسنیو د سپل لپاره کار اخیستل کیږي.
خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واوریدل په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځل لارون کوونکو چې شمېر محدودو د بېوزلۍ په وړاندې او اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لارون کوونکو همدارنګه غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د چارو مسؤلیت د مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د کار، ډوډۍ او ازادۍ تر شعار لاندې لارون وکړ چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د یو محدود شمېر ښځو لاریون دوی ارک تر څیرمه زنبق څلور لارې کې راټولې شوي او خپلې غوښتنې لري. تر ډېره یې شعار د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده. لاریون والی وایي د ژمي سړې هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلۍ او لوګي اړیکړې چې سړک ته راووزي او خپل غږ پورته کړي. د لاریون یوه ګډونواله مرزیان وري:
افغانان د بل هر وخت په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نړۍ باید په دې وضعیت چوپ او بې طرفه پاتې نشي. دوی باید له هیڅ ډول انساني مرستې هم ډډه ونه کړي.
د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو په وړاندې اونۍ وړاندې هم لاریون شوی و او طالبانو هم دا غوښتنه په زلونو تکرار کړي. خو د سپینې ماڼۍ ځواب داله چې دا یو پیچلې موضوع ده او په دې اړه خپلو شریکانو او متحدانو سره خبرې کوي. خو د ښځو په نننی لاریون کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل شول چې خپلو خلکو ته د دندو فرصتونه برابر او بیکاري له منځه یوسي. لاریون کوونکو په حکومت کې د مسلکي او ژمنو کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر خوا یې له طالبانو وغوښتل چې له نړۍ سره د هیڅ ډول مشروع جوړ جاړي مخالفت نه کوي. که څه هم په کابل کې د نننی لاریون ګډونوالو ښځو ته اجازه ورکړل شوه چې د ارک تر دروازو ولاړ شي او خپل غږ پورته کړي، خو پرون یو شمېر لاریون کوونکو ښځو ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې طالبانو یې د لاریون مخه ونیوله. په پرونی لاریون کې ښځو د کار، ډوډۍ او ازادۍ شعارونه ورکول، خو طالبانو یې د لاریون د پای ته رسولو لپاره هوایي ډزې هم وکړي. حخوانند د کابل په دارالامان کې هم په سلګونه نارینه وو د یو لاریون په ترڅ کې د افغانانو په ټولنیز او بد بشري وضعیت اندېښنه وښوده. لاریون کوونکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغانستان سره داسې چلن ونه کړي چې یو بل ناورین ته زمینه برابره کړي. د لاریون یو برخوال قادر شاه انصاري: لاریون کوونکو د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وکړه چې د خلکو د اساسي حقونو او انساني کرامت ساتنه وکړي او دا امر دی په ټول هیواد کې له کوم توپیري چلن پرته خپلو ځواکونو عملي کړي. د طالبانو له حکومت مو د خلکو د غوښتنو په اړه ځواب وغوښت، خو ویاندویانو یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د لاریونوالو اعتراض کوونکو په ځپلو د مخکنی جمهوري نظام د پرزیدلي حکومت لومړي مرستیال امرالله صالح نیوکه کړي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د اعتراض ځپل د استعمار یو له پخواني رواني جنګونو، د 40 میلیونه انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین له لارښوونو سره مستقیما تضاد کړي. طالبانو حکومت لا تر اوسه د ښاغلي صالح د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویاندویانو ویلي د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د توپیري چلند مخه نیسي.
و امر دلته په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځلې د بې وزلۍ په وړاندې او دغه راز غوښتنه یې کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. په افغانستان کې کله چې طالبان د اګست په 15مه واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په هدف یو پروګرام چې په تېر حکومت کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې عملي کېده، د ملي پیوستون پروګرام و چې څو کاله مخکې د ولسي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام ته نوم بدل شو. د دغه پروګرام په ترڅ کې په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو پروژې عملي کېدې، خو اوس د دې پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي چې دغه پروګرام تړل شوی او د دوی د څو میاشتې تنخواوې هم نه دي ورکړل شوي. نور په دې رپورټ کې
اکمل عالمزی ویشت کلن ځوان دی چې د هندوستان هیواد له پونه پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لیسانس سند لري. اکمل 15 کاله کېږي چې د ولسی تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وايي له 15 میاشتو راپدی خوې ماش نه دی اخیستی چې دې کار له جدي اقتصادي ستونزو او یو بې برخلیک حالت سره مخ کړی دی.
د ځوان چارې په وسلې حالاتو کې ډېر سخت شوی دی، خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک همدا زما معاش و. چې له تېرو 15 میاستو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی، بل هیڅ مالی مدرک نه لرم او د ټول کور سترګې ماته دي. نو په دغسې حالاتو کې د اوسنی 15 میاستو د ځوان چارې ما په ډېره سختۍ سره د قرض په ذریعه باندې مخته وړی دي. له دې نه وروسته زه د قرض تمه هم چاره نه لرم. نن زه ډېر جدي هیله کوم د نړیوال بانک څخه او د اوسنی حاکم نظام څخه چې زما په څیر چې یو څو چا ټول عمر په تاثیر کې تیر کړی وي او د وطن ته ژمن پاتې شوی او د وطن لپاره کار کړی وي، په داسې حالاتو کې پرېښودل دا ډېره نازل مرداره پرېکړه ده.
په جوزجان ولایت کې د ولسي تړون مسؤول انجینر محمد همایون اجم ازادي رادیو ته وویل که دا پروګرام او تړل شي ډیرې پروژې به نیمګړي پاتې شي.
برنامه بر فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و سر معلوم
شده. دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی تر څو چې سیاسي وضعیت روښانه شي. څرګنده نه ده چې بیا به فعال شي او کنه. له همدې امله یې ډېرې ستونزې رامنځته کړې او کارکوونکو یې معاش نه دی اخیستی. ځینې آن د شپې او ورځې ډوډۍ هم نه لري.
حتی بعضی ها به نان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن.
په ورته وخت کې ولسی تړون پروګرام سره د زینو تړون کوونکو شرکتونو مسولین وایي له دې پروګرام سره شاوخوا 15 شرکتونو په بیلابیلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسه یې دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور اریا ازادي رادیو ته وویل د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي د ولسی تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لخوا مالی وزارت ته ورکړل شوې دي، خو د په خبره د شرکتونو او دغه پروګرام کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوې.
موږ په ساحه کې خپل تجهیزات لګولې دي او هغه تجهیزات چې په ساحه کې پروت دي څو ورځو کې هغه خرابېږي، خو اوس چې موږ غواړو د وزارت لخوا چې یو هدایت ورکړي شوراګانو ته چې هغه شوراګان چې تجهیزات نصب شوي نه دي بیرته را انتقال کړي په شرکتونو کې، او زموږ پیسې هم پاتې دي، خو تر څو پورې چې د پیسې خلاص نه سي دا موږ لپاره هم ستونزه ده او خلکو لپاره.
خو د طالبانو مالی وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لیږل ردوي او وایي دا پروګرام نه دی تړل شوی او کچیرې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او نړیوال بانک خپلې مرستې بیا پیل کړي نو دا پروګرام به بیرته فعال شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل د ولسی تړون پروګرام د کارکونکو د معاشونو مسولیت د نړیوال بانک دی نه د مالیه وزارت.
اوس هم مالیه وزارت د مختلفو چینلونو څخه د دوی سره په تماس کې دی، کوشش کوو چې بیرته دوی عزیز شي او حداقل خپل نیمچا پروژې پوره کړي.
د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسی تړون پروګرام په 2004 میلادي کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و چې په 2018 میلادي کال کې یې بیا نوم بدل شو. په دغه پروګرام کې کروندو ته د اوبو لګونې، خلکو ته له بېلابېلو لارو د څښاک د پاک اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شاملې دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د پروګرام کې د کار له پیله تر دې دمه د 15,000 پروژو چارې بشپړې شوي، خو د 2,000 نورو پروژو چارې لا نیمګړې دي. ومغختل په دې اړه د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو واوري. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له لوړو بیو او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د انټرنیټ بیې خورا لوړې دي چې دوی یې د اخیستو وس نه لري. په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د دغو ستونزو د حل په هدف له مخابراتي شرکتونو سره بحثونه روان دي. نور په دې راپور کې
د کابل زیات شمېر اوسیدونکي چې د سیم کارتونو په وسیله په ټلیفون کې له انټرنیټ ګټه اخلي ل لوړو انټرنیټي بایو شکایت کوي. دوی وایي بای لوړی خو کیفیت خراب دی. د کابل اوسیدونکو احمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي. کله ځایو کې چې زو یا ټلیفون انتن نه ورکوي او یا انټرنیټ هم کار نه کوي او خلک ډیر ستونزې سره مخ دی. او د اسلامي امارات تر اوسه د انټرنیټ او مکالمه د قیمت د کمولو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د دې خارې وبل اوسیدونکو مرضیه ستانګزی بیا وایي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ کیفیت ډیر ټیټ کړی چې کاروباریان او اړمن خلک له سخت ستونزو سره مخ کړي دي.
انټرنیټي کڅوړې په ډیر لوړه بیه چې موږ یې فالو قیمت ډیر لوړ دی او هغه ایم بی ګانو چې موږ ته د مثلا شبکې له خوا موږ یې فالو راځي ډیر سلو کار کوي، ډیر ضعیف دي. ځینې مناطق کې خو بيخي اصلا کار نه کوي، ډیر ضعیف دي، قیمت لوړ او اما کیفیت ډیر ټیټ دی.
د کابل دا اوسیدونکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي، خو د دې وزارت مسؤلین وایي چې په دې اړه د ټولو شرکتونو له مسؤلینو سره بحثونه کړي او ژر به دا ستونزه حل شي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت رهبری د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره په همدې باندې کار کوي ترڅو وکول شي څه ډول د نرخونو ټیټ کې کیفیت لوړ کړي. تر هغه پورې چې موږ مسؤلو کار مکړه ده په ډیری ځایونو کې 2G نه 3G جیتا انټرنیټ ارتقا کړی ده. په ډیری برخو کې سایډونه بیرته فعال شوې، هغه سایډونه چې غیر فعال خو بیا هم وزارت دې تجمن دی چې په خړول انټرنیټي او مکالماتي خدمات وړاندې کړي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه شکایتونو پاړه د مخابراتي شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لوار وار اړیکو سره سره بریالي نشو. مخکې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداري اترا دنده درلوده چې د مخابراتي شرکتونو له ټولو فعالیتونو څارنه وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو فرمان پر بنسټ د افغان ټلیکام په ګډون اترا او افغان پوسټ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پورې وتړل شول. په روسي کې په افغانستان کې له انټرنیټ ګټه اخیستنه زیاته شوه. اوس مهال په دې برخه کې د یو دولتي شرکت تر څنګ څلور لوی مخابراتي او انټرنیټي شبکې او ځینې واړه خصوصي شرکتونه هم فعالیت کوي چې د نظام په بدلون سره د دې شرکتونو د فعال او غیر فعال دقیق شمیر نه دی معلوم.
طالبانو مسافر موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نکړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بستی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1:00 د خبرونه اوریدل مه هیروئ.
د ورځ د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو بلدي ځوان فکر اونې خبرونه مه هیروئ. روان 2021 کال په ختمېدو دی، ورته دوه ورځې پاتې دي. دا کال په داسې حال کې ختمیږي چې د کورونا وبا ټغر تر اوسه له ټولې نړۍ نه دی ټول شوی. د کورونا وایروس چې لومړی ځل د چین په ووهان ښار کې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې رابرسیر شو، تر اوسه مختلفې بڼې په نړۍ کې ثبت شوي چې وروستۍ هغه د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال د کورونا وبا له امله په نړۍ کې له 3,300,000 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سازمان دغه راز خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان ویلي روغتونونو ته به د هغو ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دی کړی. دا خبرداری له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنیو څېړنو ښودلي چې د وایروس د دغې نوې بڼې ناروغان خفیفې نښې نښانې یا آراز لري. لبلې خوا یو شمېر ساینس پوهان بیا وایي چې دا کال یعنی 2021 کال د کورونا پر ضد نورو واکسینو جوړولو، څېړنو او ازموینو له پلوه د پرمختګ کال هم و. ډاکتران بیا وایي له کورونا وبا سره د کورونا وبا که هر څومره خطرناکه وه، خو پر ضد هم اقدامات جدي و. دا چې 2021 میلادي کال د کووید-19 ناروغۍ له پلوه څرنګه تیر شو، تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې اوري.
د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې رابرسیره شوی د کورونا وایرس په تیرو دوو کالو کې د نړۍ هر سیمه کې خور شوی. د امریکایي جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه کووید-19 ناروغۍ په نړۍ کې څه د پاسه 5 میلیونه انسانان وژلي او په میلیونونو نور یې اغیزمن کړي. نړیوال اقتصاد یې اغیزمن کړی او د لانسټ میډیکل جرنل د یو تحقیقاتي راپور له مخه د دې وبا د ټولنیز او اقتصادي اثراتو له امله په نړۍ کې څه د پاسه 5 کروڑ انسانان په ذهني ناروغو اخته شوي او 1 کروڑ نور د استرابي ناروغو د خطر سره مخ دي. د ساینس پوهانو اټکلو چې دا ناروغي به ورو ورو د نړۍ نه ختم شي او خلک به خپل عادي ژوند ته ستانه شي. خود دسمبر په 20مه په جنیوا کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال د صحت د نړیوالې ادارې مشر ډاکټر تیډروس اډانوم وویل چې روان 2021 میلادي کال کې د دې وبا له امله نور 3.3 میلیونه کسان مړ شوي دي، خو په راتلونکي 2022 کال کې یې د کورونا وبا د خاتمې په اړه وویل.
2022 زیږیز کال باید د کرونا وبا د ختمېدو کال وګرځي، خو دغه کال کې د نړۍ هیوادونو لپاره لازمه ده چې په مستقبل کې د دا ډول وبا د مخنیوي په لړ کې د صحت په برخه کې د پام وړ سرمایه کاری وکړي.
د صحت نړیواله اداره د کرونا وبا د خاتمې په لړ کې ژمنتیا سرګندوي او په نړۍ ټینګار کوي چې په دې لړ کې یو موټی شي. خو د پېښور په لیډرینګ روغتون کې د وایرولوژي او میډیسن څانګې مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د کورونا بدلیدونکو بڼې لکه ډیلټا او اومیکرون ساينس پوهان حیران کړي چې دا وایرس ولې دومره زر زر شکلونه بدلوي.
چونکی مخکې چې کومه اپیډمیک سرلی یا بدوا درې کله سایکل بیا به ختم شي، نو هغه خو نو شو ځکه چې دا وایرس داسې ډیر شانته ولکه د کې ویریشن یا ویریانس ډیر زر ډیولپ کیږي کنه. اول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی. وایرس خو چې میوټیشن کیږي هغه فلا غشي
کورونا وائرس پر ضد واکسینونو شمیر زیات شو او حتی د درملو جوړولو یو امریکایي کمپنۍ د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د خړو ګولې هم جوړ کړی. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو لمخه تر دا مهال د نړۍ څخه د پاسه 3 اربا یا میلیارد خلکو ته د کورونا پر ضد واکسینو دوه خوراکه ورکړل شوې دي چې د نړۍ د مجموعي آبادۍ اتسلویخ اشاریه سلور فیصدی جوړیږي. د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو لمخه دا مهال په نړۍ کې سده پاسه 2.3 میلیون کسان په کورونا ناروغۍ اخته دي، چې پکې تر ټولو زیات 25 میلیون یوازې په امریکا کې دي. دا راز په افغانستان کې 1,50,000 او پاکستان کې سکم 14,00,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. خو په پېښور کې پروفیسر ډاکټر انتخاب عالم وایي چې دا وایرس به زموږ د ژوند برخه وي. خو د نوموړي په اند مهمه خبره په دې ناروغۍ اخته کېدنه، بلکې مړه کېدل دي، او د کورونا له امله د مړینې تناسب د نورو ناروغو په مقابله کې کم دی.
په دې ناروغۍ اخته کېدل دومره مهم نه دي، مهمه خبره له دې مړه کېدل دي. دا مهال په نړۍ کې له کورونا زیات کسان د ملاریا، سرسام او ټایفایډ یا لستر تبې مړه کېږي. خو میډیا او حکومتونو په کورونا زیات تمرکز کړی او دا یې تر ټولو خطرناک او مهمه ناروغي بلل ده. موږ به هم د دې وایرس سره ژوند کوو، او لږه موده کې بعد د دې وایرس پر ضد د هر کس قوت مدافعت یا په دې ناروغۍ د اخته کېدو او یا د واکسین کېدو له امله زیات شي.
د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه د دسمبر 23 دې ناروغۍ تر ټولو زیات 1,00,000 کسان په امریکا کې وجلي. دا راس په برازیل کې 6,00,000، په هند کې 4,00,000، بریتانیا کې 1,00,000، روس کې سکم 3,00,000 کسان او پاکستان کې سد پاسا 28,000 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي. خو په نړۍ کې سد پاسا 2.1 میلیون خلک ترې رغېدلي هم دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
دغه راز د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ماشین ته هم پیغامونه پریښودلی شئ. د ټلیفون شمیره مو یا د دغه غږ ثبتونکي ماشین 00 4 20 22 11 24 15. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، خو تر هغې مخکې به ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
دغه مرستې چې راځي وروره په خوانی ملکان دی، وغنور خلک دی، وغزاړه خلک دی، دغه خلک دی مسکینان دی، ډیر دی دلی دی د سخت مشکلاتو سره دی. وايي په سلو کې اتنه وي، په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک دی د سخت او دی وزلې سره مخامخ دی. ما هیله دغه چې دغه مرستې چې راځي دغه د غاړمونو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې نن ځکه لري نه ځای لري نه جګا لري نه شی لري، او په یو کډمکو کې سرپنا ده هغه د ژمي سړي شپې پر تېرېږي. دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا نه کوي چې دا هر سړي چې راځي هغه خپل واسطو په واسطه بازوي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي هر چا ته تلاش کړي چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام.
خراب سوی دی خراب سوی دی طالبان سچنو تھا مور جی پاک ورسی تم پاک و نہ رسی مرغد نور مشکل ہے کیا مسر مخصو سلام
ولكم بعض خبر لكم في دوامات فانين في ذكال الظلمة خط تقاوت قريب تقاوت من طلوسنا في أخي سيدة بازي إكسا جي مشكلات لكبالة شكابل تنسان تنزيد بيسو دي الاستيس نزاو عمداد متقاوتي جزارة مالية ديو عمدادي ده رويت دغه سې دکې چې د متکاو چې د کتاب متکایدینو پرې وځي راکړي دا مثلا کوله کړکېږي کشپړ نه کړکېږي د یو مامور به د یو کار په وسی یو دکان به په وکړي یو کور یو خونه به په جوړه کړي یو بل به او کدی داسې مو سره کړي چې د کاله په څلوېښت زرو په یو زره په دې باندې د کال هم ګزاره نه کېږي نو دا اوږده لار زره چې مالی اخیستې ده دا خو د پخوا دوغ د چایي قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه را شروع ده او دغه د پاره دا دولت تقاوت ګرځي چې وایي دا یو سړی تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر ونیزه خبرونه مه هېروئ. دغه راز سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغې مخکې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورئ.
کابل کې یو شمېر افغان ښځو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ د کمولو لپاره د نړیوالو مرستو په دوام هم ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډېر ژر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوې او نصبېدو ته چمتو دي. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو د غلطه دیوی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرونه ستن نیوز پر ودانې يرغل کړي. د دې رسنۍ څو وسنۍ او پخواني کارکونکو نیولې او د دې ساسمان شتمنه کنګل کړي دي. د روسي ستر محکمې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د یو سابق لرونکو ساسمان میموريال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړي. د ساسمان ته په روسي کې ډیر درناوی کیږي. روسي سرنغوالانو میموريال انټرنیشنل ساسمان د روسي د بهرنۍ عناصرو د لانجمن قانون څخه په سرغړاوي تورن کړي. له دې قانون څخه په زیاتیدونکو توګه په روسي کې د مدني بنسټونو او رسنیو د ځپل لپاره کار اخیستل کیږي.
د کابل فوټسال الف لیگ په درېمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون چارواکو ویلي د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې ایثار لوبډلې شاهین ته 15-4 ماته ورکړه. دویمه لوبه د علامه او سجاد لوبډلو ترمنځ 3-3 مساوي پای ته ورسېده. درېمه لوبه ورزشي افغانستان لوبډلې له مشال څخه 3-0 وګټله او د ورځې په څلورمه وروستۍ لوبه کې پامیر لوبډلې ستاره ته 15-2 ماته ورکړه. د کابل د فوټسال الف لیگ سیالۍ له تیرو درې اونۍ راهیسې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې روانې دي. په نیمروز ولایت کې والیبال جرمنی سیالۍ پای ته ورسېده. د دې سیالیو په پایلوبه کې د شهید ګل محمد لیسی او میرویس خان هوتکی لیسی لوبډلې سره مخامخ شوې چې د شهید ګل محمد لیسی لوبډله د سیالیو اتله او د میرویس خان هوتکی لیسی لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د نیمروز د ورزش ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ شاوخوا یو میاشت مخکې د نو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د دې سیالیو د جوړېدو موخه د والیبال ورزش وده او د نیمروز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوې او د شطرنج د دوه اتلانو لوبه د لسن په ګټه پاتې ورسېده. د شطرنج نړۍ د چټکو سیالیو په دوام کې د دې لوبې دوه نامتو څیرې له یو بل سره مخامخ شوې. علي رضا فیروزجا چې په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او په نړیواله درجه بندي کې دویم مقام ته رسېدلی، د شطرنج له لومړۍ درجه لوبغاړي کارلسن سره مخامخ شو چې دا لوبه د کارلسن په بریا سره پاتې ورسېده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه. هیله د چجوان به په خیر تیریږي. بیا هم په ویبل خبرونې کې له ویبل موضوع سره له خپل ملمنو سره بحث کوو. د طالبانو له بیا واکمنېدو تر څلور میاشتو ډیره موده کیږي چې د نجونو ښوونځي تړلي او پوهنتونونو ته هم نجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې شي، او که دغه ښوونځي او پوهنتونونه همداسې تړل کیږي پایلې به یې څه وي، او د بیا پیل لپاره یې څه کول پکار دي، نور ځوانان څه کولی شي، څه ډول خپل غږ پورته کولی شي، او بالاخره چې دغه خوانځي چې نن سبا د نجونو په مخ تړلي یا پوهنتونونه دا بیرته راخلاص شي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم ښاغلی عطاولا ویسا د قلم لار ټولنې یو مسؤل چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ګرځېدلی او بند ښوونځي خلاص کړي. همدا ډول تورپیکۍ آریان چې پخوا یې د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کاوه او محصله حلیمه عزیزي راسره دي. پیل به له ښاغلي ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ غږ اورئ، پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډېره موده کېږي نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي او د